شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد چی برمخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې شفیق عیار را سره مرستندوی دی. سلامونه. وړاندې به واورئ چې په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو حالات ترینګلي دي او د افغانستان او پاکستان لور ته پوځان په مورچلو کې ناستي. اسلام آباد ته هم ورتېری شو. هلته د صدر اعظم پر ضد په لکونو کسان راغونډ شوي دي او د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. د کونړ چارواکي وایي که پاکستاني ځواکونه په نړۍ ولسوالۍ کې له سوي اوربند څخه سرغړونه وکړي دوی به ځوابي اقدام کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوه توندلارې مذهبي ګوند په لسګونو غړي او پلویان د اعتراض په ډول راټول سوي دي. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسولزاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرایه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کاسازر پروژې د انرژي د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې تر څنګ به په کتنو کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وسي.
د اجرایه رئیس د بحثونو په محور کې به د تروریزم پر ضد مبارزه شامله وي. طبعا هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز اړخ لري. دا ډیره مهمه ده چې یو ځل بیا د سیمې په کچه د افغانستان وضعیت مطرح شي او د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت یو انځور وړاندې شي.
د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې به په افغانستان او سیمه کې پر اقتصادي همکاریو هم بحث وسي. د کونړ ولایت چارواکي وایي که پاکستاني ځواکونه په نړۍ ولسوالۍ کې له سوي اوربند څخه سرغړونه وکړي دوی به ځوابي اقدام کوي. دا څرګندونې په داس حال کې کړي چې د تېرې یکشنبې ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دوه ورځنۍ نښته پیل سوه. افغان چارواکي په نښته کې درې ملکیان وژل سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ چارواکي وایي دوی د پاکستان په غوښتنه په سیمه کې اوربند اعلان کړی دی. د کونړ د امنیې قمندانۍ مرستیال محمد یوسف مظلوم یار چې د نښتې په لومړۍ کرښه کې دی وایي د اوربند ماتېدو په صورت کې ځوابي اقدام کوي. بل خو د پاکستان ملي راډیو په یوه اعلامیه کې افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونو توغوي او د درنو وسلو ډزې کوي. په اعلامیه کې داسې وي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام خلک ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له څو کلونو د کرښې له هغې بلې غاړې پر کونړ راکټي بریدونه کېږي چې د افغانستان حکومت دغه بریدونه غندلی دي. د سرپل چارواکي وایي د سنچرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. د سنچرک ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې د دغه نښته تر نن سهاره روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته.
د دښمن حمله په شاو تمبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوه توندلارې مذهبي ګوند په لسګونو غړي او پلویان د اعتراض په ډول راټول سوي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادۍ د مارش په نوم دغه لاریون تېرې یکشنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهرچیان تېره شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې درغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل:
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنه شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تللو وخت راغلی دی.
د اعتراض د ساحې په 3 کیلومتري کې د ګرځنده ټلیفونونو او انټرنیټ فعالیتونه بند کړای سي ویلي. د ترکیه او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپل ګډه غزمه پیل کړه. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو ترمنځ ور باندې تیره اونۍ صلح شوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول شول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي د پولیو او هوایي قطو دغه ګډې ګزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخو د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګزمه کې د روسیې د پوځي پولیسو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دوی به په څه باندې 110 کیلومتره ساحه کې ګزمه کوي. په بیلاروس کې یوه محکمې یوه ترکمني ښځه د خپلې دوه میاشتنې لور د وژنې په تور په 12 کاله بند محکومه کړله. د بیلاروس تلویدیز په بریست کې نن محلي محکمې 9 کلنه یولدوز حیدروا د خپلې ماشومې د خفق کولو په تور محکومه کړه. د محکمې یوه کارکونکي رسنوي ته ویلي چې د بنده حکم به په هغه صورت کې عملي کیږي چې د حیدروا د احتمالي اپیل غوښتنې راځي. تحقیقونکي وایي حیدروا چې د بریست پوهنتون محصله و وروسته له هغې په میاشت کې ونیول سوه چې د لور مړې په سیند کې پیدا سو. هغه ادعا کړې چې دوی د خپل اپارتمان پر کاوچ بدی وي چې لور یې تر بدن لاندې او خفق اسوله. خو تحقیقونکي وایي چې حیدرو به خپله ماشومه په لوی لاس مړه کړې او مړ یې د باندې اچولی دی.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو حالات ترنګلي دي. پاکستاني پوځیان د پولې پورې غاړه ځای پر ځای شوي.
ټانکونه راغلي او فوج راغلی. پرون شپه شپې د ماښام 9 بجو نه ایسته 10 بجو پورې خلک حتی بعضې په زور وایستل.
وړاندې په خپرونه کې اسلام آباد ته هم ورځو. هلته په لکونو کسان د سر اعظم پر ضد راغونډ شوي او د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د کابل کندهار لویه لار چې د پولیسو له لوري د یوه ملکي له وژلو وروسته بنده شوې وه بیرته پرانیستل شوه. په غزنی کې مو د افغان هندوانو او سکانو د سولې له هیلو خبرو
چې سار زو درم سال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سولې وروړي.
دوه ټایم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی د سولې نه غواړي؟ کوم سولې غواړي؟
په د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې حالات ترنګلي دي. پاکستاني پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشه دي او په سنگرونو کې دي. دلته د ډیورنډ کرښې پر اوږدو روانه اونۍ دوه ورځې سخته جګړه وشوه چې بیا د پاکستان په منځګړیتوب اور بند شو. خو ولسي خلک د پولې پورې غاړه د پاکستاني ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اندېښمن دي چې بیا جګړه پیل نه شي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اوربند څلورمه ورځ ده، خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستې او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسی خلک په سیمه کې د نظامی قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً خو حالات نورمال دي، نوی ګواښ نشته دی. اوازه ده چې ټانکونه راغلي او فوج راغلی. هو، حکومتي فوج راغلی دی. پرون خپل هر نوی کلي خلک یې ویستل. پرون شپه شپې د ماښام 9 بجو نه ایسته 10 بجو پورې خلک حتی بعضې په زور ویستل. بیا موږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوې. پرون په دو کلام او بریکوټ کې هیڅ شامل نه و پاتې. ټول لاړه ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وای پاکستانی ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تیر یک شنبه په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستانیو ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستانیو پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسته جوړ کړي. یادې جګړې 2 ورځې دوام وکړ او بل اخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې 3 میرمنې ووژل شوې او د یو ماشوم په ګډون 3 تنه ټپیان شول. خو افغان مسولینو بیا داوه وکړه چې شاوخوا 40 پاکستاني سرتیري وژلي، د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او 15 پوستې له منځه وړي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار چې له تیرې نږدې 1 اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی ازادي راډیو ته ویل دوی د پاکستانی ملیشو حرکتونه څاري او کچیرته د اوربن لپریکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابله ته چمتو دي.
کورونا خالد افوجان راوړي کورونو کې ځای په کړي دي پور غاړې او دا کم ځای دا جنجال دا غیر نشاط خیمه لګولي هم څه کسان د لشکر طیبه دي او څه ملک کسان دي ولا چې هغه ماته خوي دا هغه فکری وسرا سره دي نه چې موږ پرونه ویلې تاسو اطمینان نه لرئ دا ضرور ولای تاسو موږ شتون نه لرو چې ماندرهي ماجی تل هغه ویلې چې یو سامان سوله او هغه شی نه غوړ او لاړ هغه شاته ځای کې خیمه ولا کوله.
د ناړي وسیدونکو او افغان مسولین وای په کوم ځای کې چې پاکستان پوسټه جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخه دی غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅ کله به ورته د پوسټي جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ناړې کې د پاکستاني ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه غنی جګړې شوی چې پکې د جګړې دواړو خواوو او ولسی وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوختی دي.
ل ډیورنډ کرښه به ورمخته شو اسلام آباد ته به ورشو. په اسلام آباد کې پولیسو کسان راغون شوې دي او د سر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دا لاریون د ازادي مارش په نوم د یک شنبه په ورځ لکراچی شاره د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پیل کړ او اوس په بسونو، موټر سایکلونو او شخصي موټرو کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د حکومت د اپوزیسون ګوندونو استازي اسلام آباد ته رسیدلي دي. پولیسو د پارلمان د ودانۍ او بهرنیو سفارتونو لور ته غزیدلې لارې بندې کړې دي. د لاریون شاوخوا د 3 کیلومتري په ساحه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بند شوی دی. نن ټول شونځي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې تړلې وو. په اسلام آباد کې د ازادي مارش مشر مولانا فضل الرحمن شیبه مخکې وینا کوله. د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی چې دا مسلې څارلې د پوسټډیو کې را سره ده. کریمی صاحب، مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې څه وویل؟
شیبر صاحب، لکه څنګه چې موږ په مخکنو خبرونو کې مو ویل، د مولانا فضل الرحمن د وینا چې ډیره مهمه وه، ځکه چې هغه خو د لاریون هغه جوړ کړی دی، د په مشرۍ کې جوړ شوی دی، نو ټولو رسنیو او خلکو دغه لارې څارلې. مولانا فضل الرحمن چې د ټولو نه مهمه کومه خبره وکړه، هغه دا وه چې د پاکستان حکومت وزیر اعظم ته یې د دوه ورځو مهلت ورکو چې په دوه ورځو کې دننه دننه دی وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکي، او کوئی استعفا ورنکي نو دی به یو بل لایح عمل دی به مخکې بل ګام واخلي. نو هغه د اعلان ونکو چې د مخکنی ګام بچی، خو دومره یو ویل چې دا دوه ورځې مهلت ورکي، او د دې نه دام جوتیږي چې دغه کم خلک چې دي دا به دوه ورځې نورم دالته ناستي لګ تر لګه.
دا ستاسو اټکل دی چې له دې نه جوتیږي، او کنه مولانا فضل الرحمن په خپل وویل چې دا کسان به دوه ورځې په اسلام آباد کې دیره؟
نو هغه په خپل موبایل خلکو ته ویل چې تاسو دوه ورځې نور انتظار وکړئ، د دوه ورځې وروسته به موږ ګورو. نو هغوی خو یو ځل وس دلته جمع شوي دي، نو یقینا چې هغوی به دوه ورځې وروسته څه کېږي، حکومت استعفا ورکوي یا نه، نو د هغې نه وروسته به دوی اعلان کوي. د دې نه علاوه د ټولو نه مهمه کومه خبره چې د مولانا فضل الرحمن په وینا کې وه، هغه دا وه چې هغه یو ځل بیا په تیر کال چې په پاکستان کې کومې ټاکنې شوې وې، پاره باندې هغه خپل اندېخنې وخودلې، لکه څنګه چې د اپوزیشن نور ګوندونو په غیړه باندې خپل هغه کوم اندېخنې دی، هغه وخت په وخت باندې خې هغه به د سرګندې کړی چې مخکنی کوم انتخابات چې وغه ټیک نو. البته د مولانا فضل الرحمن د پاکستان د پوز په اړه کې کوم رویه واغه ډیر زیات محتاط لاړو، هغه په غیړه باندې ونول، خو د دې سره جوخ د پیپلز ګوند چې د اپوزیشن یو لوی ګوند په پاکستان کې، د غې مشر بلاول بټو زرداری هم وینا وکړه، او هغه د پاکستان پوز په اړه باندې ویل چې را د ټولو پوز د یوازې یو ګوند نه دی، دا غي اشاره پاکستان تحریک انصاف ته واکمن ګوند ته. او هغه دا ویل چې د پوز کار چې دی هغه امنیت ساتل دي، د ټاکنو په مرکزونو کې ودرېدل او هغه ته پیره کول نه دي.
د فضل الرحمن په خبرو کې چې د ویل چې په انتخاباتو کې تیر کال درغلي شوی بي، یوازې همدا د درغلیو له خاطره د عمران خان د استعفا غوښتنه دی کوي، او کنه د خنوري خبرې هم لرلې، لکه د کشمیر، لکه د پاکستان د اقتصاد.
د مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې چې د ټولو نه مهمه کومه نقطه را وچتای، د اول ورځینو پاغي کې د انتخاباتو د درغلي خبره کوي، او هغه تل د پښتنې را ولړی چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوی وي، او د دې لوجه د دې په نتیجه کې چې کم حکومت جوړ شوی دی، د وخت تحریک انصاف کم حکومت شوی دی، دوی چې دا ناقانونه دي. نو په دې او دغه شان د مولانا پزرمان ترڅنګ چې نور کوم اپوزیشن ګوندونه دي کوم ملت پالي دي کدغه شان د پاکستان مرکزی کوم ګوندونه دي کغه خیر خې دي او کوکن اړخې دي هغه ټول په دې باندې پښتنه راولړی چې دغه انتخابات نو صحیح نو د مولانا پزرمان په خپل غوښتنو کې یو مهمه داده چې کوم انتخابات دی اول وی چې دغه تیرو انتخاباتو کې چې کوم حکومت جوړ شوی دغه په نتیجه کې هغه استعفا ورکړي بل خبره ده چې به کوم انتخابات کېږي پاغې کې دی پوز نه ګمارل کېږي په رایو کې ځکه چې تیر ځل کې ټاکنې شوې به د رایو په مرکزونو باندې پوز ولاړو
کرمی سه پلندو پوز سره سره په دې اړه څه ویلې دي د لاریون په برخه کې
د پاکستان پوز چون کې مخکې کله لاریون شو د عمران خان په 2014 کال کې هغه وخت کې پوز بیانې مخې ته راغلي و خو وسنې چې کوم لاریون په دې اړه باندې تر اوسه د پاکستان پوز نه دی ویلي
کریمی صاحب مننه
ستاسو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د کابل شهر او لسو نورو ولایتونو برښنا بیرته وصل شو نږدې درېونی مخکې د سالنګ په سیمه کې د برښنا د ستنو د الوزولو لامل د کابل پر شهر برق قطع شوی وو د برښنا شرکت مشر د تورونو کسانو د علني محکمې غوښتنه کوي په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوی دي د خسي کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي د پښتنمې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو لپاره پو کبیر رنجبر څخه وکړه
ا ما استمنه خو په شکل لري یو دا چې یو سرک څوک ورغی چلته خلک په باندې تیریږي یو پل ورانه او یو مکتب ورانه او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نو دی تروریستي عمل دی مثلا د دغه برق د پایو ورانه ول یو عادی شکل دی تخریب دی ملکیت خو هغه د چا دی اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کور دی جزا کې مګر د خپل تروریزم تنها وجله دی وجنه دی افراد نه دي ما پات کی ده دا خو تیر وکړو خلکو ته zarar رسیږي او هغه zarar مستقیم zarar دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي ولې د ده هم هغه اداري متضرر کیږي شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کیږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي او امکان ده چې یو تعداد خلک مړ شي دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دې باید صادر سی او دته کچه د اجازه خورا جګی
رنجبر سب دغه وست د برښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي یو په پروان کې پایال وزول سوي دي او بل لورته په میدان وردګ کې د سشکاري سي د سیمانو د شکولو له خاطر برق قطع شوی دي د دوه دوړو پیښو ترمنس ل جزایی په لوا څه توپیر شته
فرق دی سیمان سکول سوی دی هدف چی و که هدف دی چه دی گوختل اگه نبول که وگی و گوختل دا خرس کی دا یو غلاوه عامه ملکیت تصد مورسی دا او هدف او نیت بل شی و التا مگه هد اعظمی جزا یو کال دی زما پا عقیده مگر دی پروان دی دا دی پایو زمان زولل التا واضح یو تروریستی عمل دی الته جزاء که چه باید دیره جیگه لرشی او به او دا جیگه همزی ولی هدف دا نوه چه دی لده پایه لورانه ولونه یو چه گتر در لاسه کی
لیکن رنجبر سبو بخشه دا راپور لمخی دغو کسانو چه پا پاروان که پایه الوزه ولیدی پا سالن که دوی لبرشنا شرکت دا یو لک دالر رو غشته نکواله نو دا هم بیا یو دول جرمونو تا نگرزو دی تروریزم پرزه؟
امغه سکیږي کدا سیاسي نیت کې هغه ای او غدای شردی لپاره چې دولت متضرر کی او خلق ناراضه کی له دولت او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په حالت کې هغه تروریستي عمل دی او دا چې سلزره دلاله وکړي د هغه اقتصادي موجوده او سیاسي نیت پکې نغښتنه ده هغه قانون دی جزاء یو کال هدا زمي حبس تاکل دي چې فکر کوم چې بدغه ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي کچې باید تغییر وخري لږه لپاره چې دا باید زمان کې چې ته ګټه تر لاسه کوله ډیر غلط زیات خلک هم متضرر شو دي جبران د خساره هم خورا کچې جګده دي
دلته یو بل موضوع هم ده مثلا په وی پی شکی پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی په بل پیشکی چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي
ول نه کې دې لپاره چې هغه کې چې التا هغه شدت لري دغه عمل شدید دی هغه اعظمي جزا یو کال دی نو د تاتمن یو کال جزا ورکي مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي او که اقتصادي که اقتصادي سلبسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه تجاوز نشي کولای محکمه او حکم نشي صادرولای او که سیاسي بغیدا مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل لري او که چې د جزا باید د جګلارې
رنجبر صاحب مننه د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې د زابل د کاکړانو چینې پسمه کې پولیسو یو موټر چلوونکو لدی عمل وشلې چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې موټر چلوونکو د 2 ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل عمومي لار بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کوله د لار اوس پرانیستل شوې ده او د زابل ولی رحمت الله یارمل ازادي رډو ته وویل چې هغه پولیس چې تور پر پوری شوې ده چې یو کس وشلې دی نیول شوې ده صادق رشتینه له کندهار راپور لري
چې مسلمان تر چې وشه وې تر ماشنان ولنده دغه شوې پرې باسي منشو
د کندهار زابل د لوی لاري موټر چلوونکي دا کوي چې تیر شپنا وخت د دغه لوی لاري په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلوونکی لدې عمل وچلې چې دوی ته پیسې نه ورکولې
د خړې کوچانو پر روانې دي شګې راځوي چې خځې پوری ولې دي لنځکین ته کوي
د لوی لارو او باردار موټرونو چلوونکی وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي وهل کیږي او په غیر قانوني توګه پیسې ځنې اخیستل کیږي دغه موټر چلوونکو له نن سهار د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د 2 ساعتونو لپاره بند کړې و او د عدالت غوښتنه یې کول
پر ماشام په ول سپنجه دغه وټل سره وانس مزه 15 متر درمخه ووته تا وره د چې به موږ سوارلې او دنه غوایم شواکل په دغه پم کې چې به وارل ورور پر دوم ټاک باندې پر ټاک راګرځو یو ټاک پر ګمبر و مشتي دوم ټاک د سړی په دغه ځی باندې مشتي نازک باندې نن درمه د کوز دی تا وره دغه وزر په مور کړو چې ورسره دغه وزر په ور و چاغه وس کایت خلاصې ده په سر کې وشت یغه په یونو لړلې پیسې دغه جبرته مشته پر دغه فلپ باندې به ما د شی د لاس کښې تا وزر په رايټ پر هغه وزر سر به راز مور سړی را وشتي موږ نن دغه عادي دغه ژوندګي د چاړ سړی غم پر یغه
مجبوراس
نه نه ګور موږ پر دغه ځو ولاړ چا پروا نه ساتنه دي نه د چا پروا لرو کې مولي بیا دراس بیا دراس لک واره زم پر سر وول
دا برخه د الله سي په چا کووالم چې دغه به سیمه ورته 1500 زر په غړمال مره برکړي په 1000 زر په 1000 په غړ چا کوی سره کې بد کوو دا نه سي پر غویو ولا دغه پر ار سړي دغه
نه راشه وکړي دا نه سره شه وکړي ورور
زنه
خبر وې ځانګړي ولې دا کې پښتون
نه نه دغه دا سړی وزلې د پر په باندې 1500 وخت یو زر او تونه پر داسر باندې په ټک پر داسر یو وستای دغه اسلام زه دغه پښتون مال زه دغه کوم ځوان سره پلیاج خدای پلیاج قرآن که څو زم خوروي
بلخوا د زابل والی وایي هغه پولیس نیولی چې پر موټر چلوونکي ډزې کړې او هغه یې وژلې والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسیدلی او د اوس لپاره د کابل کندهار عمومي لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچاقول
د چینې په سیمه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه موږ حیات واستوي حیات دوه کسه مجرمین ونیول هغه کلات انتقال کړي دي او عدلي قضایي ارګانو ته یې سپارلي دي د موټروانانو اعتراض هم په همدې شرط پای ته ورسېدی چې قانون به حتما پلي کېږي او دا مو وعده ورکړې ده چې قانون به چلی کیږي دا که هر څوک که پولیس که کمانډانی که بل هر څوک هغوی ته مو ډاډ ورکوي هغوی هم خپل اعتراضونه پای ته ورسول او اشاره بیرته د عام خلکو او عوامو مسافرو دپاره خلاصه شوې ده.
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلند او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي.
د کابل کندهار لوی لار پرانستل شوې. په اسلام آباد کې لاریون کوونکو سریعظم عمران خان ته دوې ورځې وخت ورکړی دی. د خپرونې په پیل کې مو په دې اړه خبر درکړ. د سیاسي چارو کار پوه افراسیاب خټک د دې لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لږ سات وړاندې مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی هغه یو اختار ورکړو ضرب العجل ورکړو او یو میاد یې وټاکلو دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې هدف یې د پاکستان فوج دی هغه چې موږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا داسپوسي حکومت شاته نو بیا به ستاسو باره کې هم موږ د نوي سر نه غور وکړو چې موږ څه دریځ یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختار یا دا یو ضرب الاجل یا یو دا ډیډ لاین یې ورکړو او وایو به چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته تاسو به ناست یئ او بیا به موږ تصمیم نیسو چې موږ څه کوو د دې پلان جوړو منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه د عمران خان نن گلگت کې یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارائی یو مرحله ته داخل شو. سیاسي محض ارائی سیاسي انقطاب چې دا و داسې ښکاري چې دا به سمودا جاری پاتې شي.
افراسیاب خټک د دې خبري مجلې په وروستیو کې په غزنی کې د افغان هندوانو او سکانو اندېښنې د سولې په اړه سره شریکو. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشته اهل هندوای په ژوند کې تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله ده. دوی وايي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دوی هم په آرام ژوند تیر کړي. 50 کلن ریول سنگ چې د غزنی په بازازي کې رختنه خرڅوي وايي هر ورځ د ورځې دوه ځله درمسال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړی دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې قراری وروړي، آبادي وروړي، ټول مسلمان ورونه اهل هند ورونه په قرار سي سار زو درم سال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سوله وروړي، وطن آباد کی نظر کو الوا کو خلق مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سوله وروړي، خدای یو امن وروړي. محترم
سلربس کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درم سال کې لخپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپات سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درم سال ته زو وظیفه کوو. دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر شوی وو. د موږ هم خو امدا سه شوی ده چې نیمه نفوس ماجر سو. مشکلات جنگ او دا خو د
څلویشت کلن جگت سنگ هم وایي دوه ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپله اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې چې سوله په خپله یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ده چې سوله راسي. کوم سړی ده چې سوله نه غواړي؟ حکم سوله غواړي.
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیا مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک یې نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
تاسو ملک چې اوسیږي هندوانو سیکان ټول په دې باور وي لکه څنګه چې په دې ملک د ما او د تا حقوق خوندي دي، د ما او د تا عزت خوندي ده. همداسې دین تا ته امر کوي چې دغه عزت او دغه مال ته به هم په درنده ګوري. په هر صورت صلح د اسلام له نظره د ملت لپاره فرضي امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهل هنود هم دا سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
سمیولا عالمی تندر له څمکنیو ولسوالي لیکي افغان حکومت او ولس باید کله هم پاکستاني پوځیانو ته اجازه ورنکړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. نادرشاه تکل له خوستلی کې افغان حکومت نړۍ ولسوالۍ ته نور ځواکونه واستوي. او سمیع الله حلیمی او بخشی او عبدالواحد مدخیق کی پاکستان ته باید غاشماتون کی جواب ورکړي.